دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. نن چهارشنبه ده د 1989 کال د میزان د میاشتې 24مه ده چې د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 16مه کیږي. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
په لغمان کې د طالبانو موټر بم برید څلور تنه وژلي او شپږ ویشتنه یې ټپیان کړي دي. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله الیس ویلز وایي چې لازمه ده د ټاکنو کمیسیون استقلالیت دې خوندي شي. او د اروپایي ټولنې د سرحداتو اداروي روان کال اروپا ته د تلونکو افغانانو شمیر د سوریې د کډوالو نه زیات و.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لومړی دا راپورټ لرو چې د لغمان په ولایت کې د موټر بم چاودنه شوې.
دوه میلیون هتي سرتیري شهیدان شوي، شپږ کسان امنیتي ځواکونه ټپیان دي. د پیښې له امله چې په پیښه کې شل زده کوونکي هم ټپیان شوي.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ په کندهار کې د امریکا د پرمختیایي ادارې په مالي مرسته د پوهنې د پیاوړتیا لپاره نوی پروګرام پیل شوی. خو اوس به د دې ساعت خبرونه احمد شکیب دوست او نوشابه آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم. د سویلی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وایي چې امریکا د ټاکنیزو کمیسیونونو په مشرۍ د ټاکنو بهیر له پرمختګ نه ملاتړ کوي. میرمن ویلز چې کابل ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکول ویلي چې واشنگتن د بایومیټریک رایو له شمیرولو څخه ملاتړ کوي. د امریکا دغه جګپوړي ډیپلوماټي له کمیسیون څخه وغوښتي چې د ټاکنو په اړه هر ډول اندېښنو او پوښتنو ته ځواب وایي. میرمن ویلز وایي چې د جمهور ریاست د ټاکنو د پایلو له اعلان مخکې دوی د کمیسیونونو لخوا د تقلب د مخنیوي لپاره روانو هڅو هم ملاتړ کوي.
د هغو رایو ورکوونکو رایې باید خوندي واوسي چې د ژوند په خطر یې په انتخاباتو کې ګډون وکړ، او هغوی د دې مستحق دي چې دا انتخابات باید شفاف واوسي. ما په دې خبره هم ټینګار وکړ چې موږ د خپلواک کمیسون په خپلواکه توګه انتخاباتي پروسه رهبري کړې، او د شکایتونو د کمیسون په تصمیم هم خوشحاله سوم چې وایي یوازې د بایومیټریک مشکوکو رایو بیا شمیرنه کوي.
الیس ویلز وایي چې د امریکا حکومت د سولې په اړه پر خپلو راتلونکو ګامونو غور کوي. دغه ډیپلوماتي له افغان حکومت او نورو خواو څخه وغوښتل چې د سولې لپاره د یوې واحد اجماع د برابرولو په خاطر په ګډه هڅه وکړي.
د افغانستان د ټاکنو شکایتونو کمیسیون د 1811 محلونو د رایو د بیا شمیرلو فیصله کړې ده. په دې اړه د کمیسیون یو کمشنر مولوی دین محمد عظیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې 209 تنه کسان نه تنه په ټاکنو کې د درغلیو له امله عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. همدارنګه د ټاکنو د کمیسیون چارواکو ژمنه کړې چې نن به مرکزی سیستم ته د بایومیټریک رایو ثبتول پای ته ورسیږي.
په لغمان ولایت کې چارواکي وایي چې د لیشنګ ولسوالۍ اداري ودانۍ ته څیرمه د موټر بم برید له امله څناسه څلور کسه وژل شوي او شپږ ویشتنه ژوبل شوي دي. د پیښې په اړه د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزی امریکا غږ ته وویل
د دې حکې دوه میلیون هتي سرتیري شهیدان شوي، شپږ کسان امنیتي ځواکونه ټپیان دي. ټپیان لښنې ونه دي. د ولسوالۍ په څنګ کې یوه دیني مدرسه وه، مسجد، چې متاسفانه دغې پیښې له امله چې په پیښه کې شل زده کوونکي هم ټپیان شوي، چې ټپیان ټول په وخت محترم ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي.
د لغمان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر فاروق سحاق امریکا غک ته ویلي چې روغتون ته 12 تنه ټپیان ورولل شوی چې یو پکې 15 کلن سړی ده او نور ماشومان دي. د ډاکټرانو په وینا په ټپیانو کې د خونځیز د کوونکې هم شته. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته.
د اروپای ټولنې د سرحداتو اداره یا فرنټکس وایي چې د 2019 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته د افغان پناه غوښتونکو شمیر له سوریایي کډوالو نه زیات و. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې په دغه موده کې 80,000 پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو ته راغلي چې 10,000 افغان او یوازې 10,000 د سوریې وګړي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله له دغه هیواد نه د افغان کډوالو وتل زیات شوي او اکثره اروپایي هیوادونو ته پناه وړي.
په نړیوالو خبرونو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې پوځیان په دې شر د سوریې په شمال ختیځ کې په شمال کې خپل پوځي عملیات بندوي چې د سوریې کوردی جنگلي همدانن له سیمې څخه ووزي. د خبر نور تفصیل د سید سلیمان شاه په ریپورت کې.
د ترکیه جمهور رئیس په روښانه توګه وویل بېله دې چې هوا دې فشارونو ته غاړه کېږدي تر هغې به مخ په وړاندې ولاړ شي چې د ترکیه ځواکونه د سوریا په خاوره کې دننه د 1.5 تر 1500 کیلومتر پورې نوي دننه شوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په سوریا کې ډېر ژر د ترکیه د پوځي عملیاتو د بندېدو غوښتنه وکړه. د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د یو پلاوي په مشرۍ نن د چهارشنبې په ورځ ترکیه ته ځي. هیات چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین او د سوریې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی جیمس جیفری پکې شامل دي، هڅه به وکړي چې د کوردانو په مشرۍ له دیموکراتیکو ځواکونو سره یو عاجل اوربند ته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وهڅوي. په عین وخت کې د سوریې حکومتي ځواکونو شمالي سرحدي ښار مینبیج ته په داخلېدو سره هغه ځای نیولی چې یو وخت د کوردي وسلوالو لخوا اداره کېده او د هغه هیواد ملي بیرغ یې پکې اوچت کړ. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه ته ادامه ورکو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سه شنبه پورې سعودي عربستان ته لاړ. د حکومت په یوه اعلامیه کې راغلی چې صدر اعظم خان د سعودي د تیلو پر تاسیساتو له برید وروسته د تهران او ریاض ترمنځ د موجوده شخړې د هوارولو لپاره کوښښ کوي. سعودي عربستان د پاکستان نږدې ملګری دی. د پاکستان صدر اعظم د یک شنبه پورې ایران ته تللی وو او په تهران کې له ایراني ولسمشر حسن روحاني او مذهبي رهبر علي خامنئي سره وکتل.
د اروپایي ټولنې او برېټانیا استازو نن له ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو پر بهیر بریگزټ باندې خبرې له سره پیل کړې. تیره شپه هم مجلس شو، خو څرګنده نه ده چې د اروپایي ټولنې د مشرانو له سبنۍ سره مشري زمخ کې مرکچان کومې موافقې ته رسیږي یا نه. هغه چارواکي چې له مذاکراتو نه خبر دی وایي د بریگزټ پر اصولو اختلافات ډېر کم شوي دي.
نن د هانګ کانګ په پارلمان کې دوه وکیلانو اجرایي رئیس کیرلام تا اجازه ورنکړه چې خپل کلنۍ وینا په بشپړه توګه ولولي. دغه وکیلان له دیموکراسي پلوه متارزینو سره څخه ملاتړ کوي. وکیلانو د پارلمان عمومي تالار ته د اجرایه رئیس له رسیدو سملاسي وروسته شعارونه ورکړل او د وینو د رنګ په څیر له سره لاسونه پورته کړل. میرمن لام مجبوره شوه چې د تلویزیون له طریقه وینا وکړي. د امریکا د استازو د مجلس غړو په هانګ کانګ کې له دیموکراسي پلوه متارزینو نه ملاتړ اعلان کړی دی او د یوه پریکړه لیک په ترڅ کې د هانګ کانګ په کورنیو چارو کې د چین مداخله غندلې ده. په هانګ کانګ کې څلور میاشتې مخکې د یوه قانون په ضد د خلکو لاریون پیل شو چې تر ننه پورې دوام لري.
د خبرونو پای.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر منو اوریدونکو، په مکړی رپورټونه ته د رغمان د علي شنګ په ولسوالۍ کې د موټر بم په برید کې څلور کسه وژل سوي او اووشت نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي په وژل سوي کې دوه ولسي خلک هم دي. ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ لري.
د لغمان علی شنګ ولسوالۍ پر ودانۍ د مازدا موټر بم برید نن سار څکم شپږ بجې شوه. چارواکي وایي دوه امنیتي ځواکونه پکې وژل شوي او شپږ ټپیان دي. د لغمان د والی ویاند اسد الله دولتزی امریکا غږ ته ویل د برید سیمې ته څیرمه د یوې دینی مدرسې شل زده کوونکي هم ټپیان دي.
په دې کې دوه ملي امنیتي سرتیري شهیدان شوي، شپږ کسان
حکومتی سرچینی امریکا غکتول دغه پیخه کې دوه ولسی خلک هم وژل شوي چې د یو جسد تر غرمې ورکو خو وروسته پیدا شو. د لغمان ولایتي روغتون مشر ډاکټر فاروق سحاق وایي د پیخې لسیمې دیار لسته پیان ورول شوی چې یو 15 کلن سړی او پاتې ټول د مدرسې طالبانو. د پیخې عیني شاهدان وایي برید ته نږدې کورونو تم زیان اوختلی دی.
داسې یو پیخه وشوه چې موټر راغی، هغه والته د ولسوالۍ قومندانۍ تر منځ باندې نو زیات ماشومان جبل شلې ډېرې شیشې مات شول. په دې کې زما خپل والد صاحب یو دانه وو، هغه په اشدار کې ولاړ، هغه هم جبل شوی، یو ورېره هم جبل شوی، د هغه هم سره وړي دلته شبخانه ته مراوړي. ان شاء الله عملیات هم ورته وکړ. دا خوشن
زه خو اصلي هلته جمعه ته راتلم، سبق مې ویلی، خو چې کیناسته ما زمبل کوم قران شریف یو هغه واخست سم پرر کې هغه دی چې 14 نو 14 شوشل دا جمعه په باندې موږ له موږ نه خدای خو شو یو چې کوم لار ما تلو ورست بیا هم دا کومندانې شو په ډیر
وسلوالو طالبانو د دغه برید مسولیت منلی او وایي دغه ځانمرګې موټر بم برید کې 8 حکومتي سرتیري وژلي. د لغمان ډیری ولسوالۍ نه امن دي او ځینې ولسي خلک وایي ګڼو ساحو کې حکومت یوازې خپلې ودانۍ او یا سرک ساتي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کندهار کې د امریکا د پرمختیایي ادارې په مالي مرسته د پوهنې د پیاوړتیا لپاره نوی پروګرام پیل شوی. ولایتي مقامات وایي چې د کندهار د پوهنې په ریاست کې یې ژور بدلونونه راوستي او غواړي چې د کیفیت لوړېدو لپاره یې د مرستندویو بنسټونو پام جلب کړي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د امریکا د پرمختیایي ادارې په مالی مرسته په کندهار کې د پوهنې په برخه کې د ظرفیت لوړونې د نوي پروګرام د پیل پر مهال د کندهار د والی مرستیال اجی اغلالي د سګری ویل چې د یاد پروګرام په مټ به د پوهنې د ملاتړ لپاره ولسی شوراګانې جوړیږي چې په پایله کې به د پوهنې له بهیر څخه پراخ ملاتړ رامنځته شي. دغه شوراګانې به د پوهنې له روان حالت څخه نظارت کوي او ترڅنګ به د زده کوونکو د کورنۍ غوښتنې تر پوهنې وزارت پورې رسوي.
موږ اوس هم په کندهار کې داسې ولسوالۍ شته چې هلته مکتب نشته، نو دا بیرته مسولیت وسلوالو مخالفینو ته هم راجع دي، د قوم د وطن و د ولس سپین ږیرو مشرانو ملکانو ته هم راجع دي، او چې هغه زمینه برابره کړي دولت وعده کړې ده ولاړ دي. موږ د مرکزي حکومت او محلي حکومت
چارواکي وایي چې د پوهنې بهیر ته د ټولنې شاملول د معرف دروان بهیر د مثبت تغییر سبب ګرځي. د یو سی ډی په مالی مرسته د سی بی ای یا د معرف د ظرفیت لوړونې د پروګرام مسولین وایي چې د کندهار د پوهنې په اړه موندنې ښیي چې لویه ستونزه د پوهنې ریاست او مرسته کوونکو بنسټونو ترمنځ د همغږۍ نشتون دی چې له کبله یې په دې ولایت کې شته ډېر فرصتونه ضایع شوي دي. په جنوب کې د نوموړي پروګرام یو تن مسول صدیق احمد رومانی په اړه داسې وایي:
سی بی ای پروګرام د ښوونې وزارت د کارکونکو د ظرفیت لوړولو په مخه 15 برخو کې کار کوي. د معرف د معلوماتو د مدیریت سیستم یا ای ایم آی ایس پراختیا، د ښوونکو د ګمارنې سیستم پراختیا، د داخلي پلټنې یا تفتیش سیستم پراختیا، د زیرمو یا منابعو طرحه، تخصیص او د اجرا پراختیا. سی بی ای پروژه د ټولنې د غړو او مدني بنسټونو وړتیاوې لوړوي ترڅو وکولای شي چې د ولایت او ولسوالۍ په کچه په مسلکي ډول سره د پوهنیزو چوپړتیاو څارنه او نظارت وکړي.
د کندهار د پوهنې د موجوده وضعیت پاړه لا هم په دې ولایت کې څلور نوي ښوونځي د بیلابیلو عواملو په وجه د زده کوونکو پر مخ تړلي پاتې دي او د 318 پال ښوونځیو د تدریسي کیفیت په اړه غاڼې نیوکې موجود دي. د کندهار د ماری پلی روان بهیر څخه د دې ولایت اوسیدونکو لړی وخت ناراضه دي او له مرکزی حکومت څخه په اړه د جوړو اصلاحاتو غوښتنه لري. په دې برخه کې د نوی ګام په توګه د پوهنې وزارت لوري تازه د کندهار د پوهنې د رئیس په ګډون د نوموړي ریاست شپږتن لوړرتبه مامورین لدندل لري سوي او پر ځای نوی کسان ټاکل سوي. د کندهار د پوهنې ریاست یو مقام نظر محمد سمیمی وایي چې په لوري پروتو سیمو کې د پوهنې له بهیر څخه د تیر په مقایسه ملاتړ زیات شوی، خو د تشکیل او درسي کتابونو نشتون یې پر وړاندې عمده خنډونه دي.
سږ کال څلور زره تنه ښوونکو ته اړتیا لرو چې موږ استخدام کړو، خو هغه چې تشکیل نه وي مجبوریت دی چې پاکو زما توګه باندې استخدام کړو. او درېمه ستونزه د کتابونو نشتوالی دی. تاسو خپل شاهدان یاست، تقریبا موږ سږ کال 3 لک جلد کتابونو ته اړتیا لرو، خو بدبختانه به وایي چې 3 لک جلد کندهار ته رسیدلی دي. هغه په داسې شکل سره دی چې د هرې ټولګۍ لپاره 2 کتابه دي.
د کندهار ولایتي مقامات وایي چې د دې ولایت د پوهنې د پیاوړتیا لپاره هڅې را پیل شوي چې د بشپړې اصلاح تر وخته پورې به ادامه پیدا کړي. دغه راز د پوهنې په ریاست کې د وروستیو تغییراتو ترڅنګ د ولایتي ادارې له لوري د پخوانیو ښوونکو او د پوهنتون د استادانو یوه ګډه کمیټه هم رامنځته شوې چې د پوهنې د شوالي لپاره به خپلې غوښتنې او وړاندیزونه د پریکړې لپاره ولایت مقام ته وړاندې کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د فراه په ولایت کې په دې هفته کې د څو میاشتو ځنډ وروسته د پولیو د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي ټاکل شوی چې دا ځل تر 2,00,000 زیات ماشومان واکسین سي. نور حال د خوشحال زلان پر رپورټ کې واوري.
د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي دا چې په دې وروستیو کې د ځینو اختلافاتو له امله د پولیو واکسین کمپاینونه ځنډول سوي وو، اوس بیرته د هیواد په کچه فراه کې هم پیل سول. د ښاغلي شایق په وینا ټاکل سوي چې دا ځل د پولیو واکسین کمپاین په لړ کې تر 2,00,000 زیات ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین سي. دا چې مخکې د ځینو امنیتي ستونزو له امله د فراه په ځینو ولسوالیو کې د پولیو واکسین ځنډول سوی وو، اوس بیرته هغه شته ستونزې له مخې لرې سوي او د پولیو واکسین په ټول ولایت کې پیل سو، او موږ هیله لرو چې خلک هم په دې اړه زموږ سره همکاري وکړي، ځکه اوس په سیمه کې د روغتیایي کارکوونکو سره هم مخالفت پای ته رسیدلی. په همدې حال کې د فراه اوسیدونکي د ګزند زد واکسین بیرته پیلېدو ته ډیر زیات خوښ دي او تود هرکلی کوي. د فراه خاکي سفید ولسوالۍ یو تن قومي مشر چې دیني عالم هم دی وایي د پولیو واکسین بیرته پیلېدو سره په فراه کې د ګزند پیښو پای ته رسیدو ته یو ځل بیا د دې ولایت اوسیدونکو هیلې راژوندۍ سوي.
خاک سپید ولسوالی دغه واکسین خدمت لوی خدمت و ملت و رعایت دی. کچیر یو سړی د دې خلافاتو کې هغه جلا سړی دی په یوه کې موږ نه پوهیږو، خلک مو پوهی بیا موږ لارې ته نه راځو، هغه زموږ ګناه ده. دا لوی کار دی و موږ ته لوی کومک دی د دولت کې. هر څوک چې موږ ته وکړي کې شخصي یو سړی وکړي کې دولت وکړي کې ملت وکړي هر څوک چې موږ ته لوی کار دی لو مننه ده.
د فراه یو بل تن اوسیدونکی عبدالکریم بارک د پولیو واکسین کمپاینونو بیرته پیلېدو سره له خلکو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د ګزند واکسین ورکړي.
زما غوښتنه وروره دا ده چې باید ټول خلک پر دې باندې کار وکړي، علما او شورا ولایتي شورا او ټول خلک باید په دې باندې کار وکړي چې پولیو وخت مرزي نه ناروغي باید د وطن ته ما وکړي، او دا پولیو ناروغي پر برابر باندې باید ټول لاس سره یو کې چې دا پولیو ناروغي د وطن څنګه دغه او مرزان د دې څنګه درمنلو وکړي چې دا پولیو مرزي ما وسه د وطن.
د فراه ولایت اوسیدونکي د اړوند روغتیاي چارواکو څخه تمه لري چې د ګزند واکسین بیرته پیلېدو سره پولیو واکسین هم ټولو تر 15 کلونو شکته ماشومانو ته په سمتوګه ورورسوي، تر څو په ټول هیواد کې ماشومان د فلج ناروغۍ څخه په امن کې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر من اوریدونکو د دې رپورت څخه وروسته به نړیوال رپورټونه واوري. د هرات د ولایت څخه د تیاتر هنرمندان د جلال آباد ښار ته ورغلي او هلته د جګړې او سولې د اهمیت په هکله تمثیلي پروګرامونه اجرا کړي دي. په دې باره کې بیا هم زموږ خبریال زبیح الله غازی رپورت لري.
Belirlediğimiz güvenli bölgeden
قدر منو اوریدونکو بخښنه دی. اوس براسو و نړیوالو رپورټونو ته چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي ترکیه په دې شرط په سوریه کې خپل نظامی عملیات بندوي چې کوردی وسلوال نن ماښام د سوریې د شمال ختیځ سیمې څخه ووزي. د بلې خوا جمهور رئیس ټرمپ یو ځل بیا په سوریه کې د ترکیې د نظامی عملیاتو د بندېدو غوښتنه وکړه. د رپورټ تفصیل به زموږ همکار سمیع الله جلال زیدر کې.
Belirlediğimiz güvenli bölgeden
de Türkiye ulusmeşer Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba mobil Türkiye pedişer kıpıl nizami ameliyat dereviçi de Suriye Kurdi cengeli Bayad'nın makam de Hegehevat ve Şemal Khatiz ki Levi Simi Vuzi de Türkiye ulusmeşer Ruhana mobil Hevat Bey Fişarun'u tağara ki nekdi av terhege be permaklar şi su Türkiye zvakuna de Suriye pahavra ki deyiş ter 15 kilometre nevi dalana şibi.
Bunun içinde teklifimiz
په همدې دلیل تروریستو کوردی جنگیالیو ته زموږ وړاندیز داری چې خپل وسلې او نور وسایل په ځمکه کېږدي، هغه دامونه چې یخي له منځه یوسي او له هغه خوندي زون څخه چې موږ په پام کې نیولی نن ماښام ووځي.
ټرمپ یو ځل بیا په سوریه کې د کوردی جنگیالیو او ملکي وګړو په وړاندې د ترکیې د عملیاتو د درېدو غوښتنه وکړه.
We put the strongest sanctions.
موږ داسې پیاوړي بندیزونه ولګول چې تاسو یې فکر کوو پر دوی نور هم لګیدای شي. د دوی پر پولادو د پراخو لګیدلو تعرفو په ګډون که دا تعرفې اغیز ونه کړي، موږ نور هم فشار زیاتولی شو.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د یوه پلاوي په مشرۍ نن چهارشنبه ترکیې ته روانېږي. په دې هیئت کې چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د ملي امنیت سلاکار روبرت اوبراین او د سوریې لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز جیفری شامل دي، هڅه به وکړي چې د سوریې په شمال کې د کردانو په مشرۍ له دیموکراتیکو ځواکونو سره عاجل اوربند ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وهڅوي. د سنا جمهوري غوښتونکي او دیموکرات مشران وایي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل ممکن د قدرت د خلا د رامنځته کېدو لامل شوی وي چې کولی شي د امریکا او د امریکا متحدینو ته تهدید متوجه کړي.
ترکیه د ناټو غړی ده. د سوریې میلیونونو کډوالو ته یې پناه ورکړې او په سوریه کې د امنیتي وضعیت په اړه قانوني اندېښنه لري. خود شخصي خصومت له امله د کردانو په وړاندې چې له امریکا سره یې د تروریزم په جګړه کې مرسته کړې، د ترکیې د فشارونو زیاتېدل په بشپړه ډول د نه منلو وړ دي. دا تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. په نهایت کې البته کوم کس چې کولی شي ډېر ژر دغه تراژیدي ودروي خپله ولسمشر دی. ولسمشر دا پریکړه یوازې کړې، دی خپله یوازې د عواقبو مسؤول دی.
بلخوا د سوریې حکومتي ځواکونه شمالي ښار منبج ته په داخلېدو هغه ځای چې یو وخت د کوردي جنګیالیو لخوا اداره کېده د هغې هېواد ملي بیرغ اوچت کړ.
پر منبج مو د ترکیې له بریده ویره درلوده، خو اوس د سوریې د ځواکونو په حضور سره به ترکي ځواکونه دا توان ونه لري چې زموږ سیمې ته داخل شي. اوس د آرامۍ او خوندیتوب احساس کوو.
د دغو عملیاتو له امله په لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وتو ته اړ شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د جمهوری ریاست 12 دیموکراتو کاندیدانو پرون ماښام انتخاباتي مناظره وکړه. دغو دیموکراتو کاندیدانو نه یوازې د امریکا پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ډېر اعتراضونه وکړل، بلکې د روغتیا، د بیمې او د سوریې او افغانستان څخه یې د امریکایي عسکرو د وتلو پر سر هم د یو بل پر تګلارو انتقادونه وکړل. د آشنا تلویزیون ته ستاسو پام د آشنا تلویزیون رپورټ ته ستاسو پام راګرځو.
د سټیشن دی په مناظرې کې د ولسمشر ټرمپ د مؤاخزې تحقیقات او د هغه هڅې چې اوکراین اړ کړي د دیموکرات کاندید جو بایدن په اړه پلټنې وکړي د بحث مهمه موضوع وه. بایدن ځواب ورکولو ته تیار و.
رودي جولیانی، د پرزیدنت اند هیز ثګز،
رودي جولیانی ولسمشر او ډلې د مخه ثابت کړي ده چې هغوی سپین درواغ وایي. موږ باید اوس په ډونالډ ټرمپ فکر وکړو. هغه نه غواړي چې زه د ولسمشرۍ کاندید شم. هغه په ما پسې دی ځکه پوهیږي که چیرې ما د ګوند نوماندي ترلاسه کړه هغه ته به سخته ماتې ورکړم.
د ماساچوسټ د سناتورې الیزابت وارن په ګډون ټولو 12 کاندیدانو د ولسمشر ټرمپ د مؤاخزې د تحقیقاتو ملاتړ وکړ.
Impeachment is the way.
مؤاخزه یوازنی لار ده چې موږ ثابت کړو چې دا سړی پرته له عواقبو بیا بیا د قانون د ماتولو جواز نه لري.
بل مخکښ کاندید برنی ساندرز چې څو ورځې وړاندې د زړه حمله پرې راغلی وه، د ولسمشر د مؤاخزې په تړاو خبرداری ورکړ.
خو زه فکر کوم چې دا به تاواني کار وي که چیرې امریکایان یې وکړي چې موږ ټول په ترامپ پسې نښتي یو او 80 میلیون امریکایان مو هېر کړي دي چې صحیح بیمه نه لري یا یې صحیح مصرف نه پوره کوي.
د نیوجرسي سناتور کوري بوکر اندېښمن و چې رایه اچوونکي ښایي د دیموکراتانو لخوا د مؤاخزې مسلې ته د یو مغرضانه عمل په سترګه وګوري. د بهرنۍ پالیسي په اړه په دې مناظرې کې ټول کاندیدان د ولسمشر ټرمپ د وروستۍ پریکړې چې امریکایي عسکر یې د سوریې له شماله وویستل مخالف و.
په سوریه کې د وژنې لړۍ د امریکا د حضور نتیجه نه ده. دا د دغه ولسمشر او د امریکا د متحدینو لخوا د امریکایي ارزښتونو د وتلو او خیانت نتیجه ده. ما فکر نه کوه چې مونږ باید په لومړي سر کې عراق ته تللي وای، او زه فکر کوم چې مونږ باید له افغانستانه ووځو، خو د سوریې په دغه سیمه کې یوازې د ځانګړو عملیاتو لږ شمېر ځانګړي ځواکونه او استخباراتي وړتیا موجوده وه، او د داعش بیا راژوندي کېدل پیل شوي دي.
I'd like to hear from him.
زه غواړم له ولسمشر واورم چې څنګه د کوردانو د وژلو لپاره زموږ د متحدینو د وژلو لپاره هغه یوازې پریږدي چې روسیه بیا راشي او د دوی د ساتنې لپاره اقدام وکړي. په دې سره څنګه امریکا یو ځل بیا ستر مقام ته رسیدلی شي. زه غواړم له هغه واورم چې څنګه هغه ولادیمیر پوتین په غی کې د نیولو سره امریکا بیا ستر مقام ته رسوي. دا امریکا نه، بلکې روسیه بیا ستر مقام ته رسوي.
د کالیفورنیا سناتور کامل هاریس ویل چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له پریکړې چې امریکایي عسکر یې له سوریې وویستل څلورو ډلو ګټه واخیستله: روسیه، ایران، بشار الاسد او داعش.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدر من اوریدونکو د هرات د ولایت څخه د تیاتر هنرمندان جلال آباد ته ورغلي او هلته د جګړې او سولې د اهمیت په هکله تمثیلي پروګرامونه اجرا کړي دي.
د جګړې د قربانیانو د درد شیبې یو مور د خپلې نازولې لور ارزو په لټاله هند ده. د یو زلمی چپ لاس چاودنی پرې کړی او وایي نور ستړی دی، ځکه چاودنو یې د ژوند ډیر خواږه د جګړې په زهرو لړلی. د ښوونځي یو زده کوونکي کتاب په خپله سینه پورې نیولی او جګړه مارو ته وایي که نران یې نو کتاب مه وژنئ. جګړې یوه بله پیغله په سترګو ړنده کړې او د لاسونو په تپیدو لاره ګوري. سولې مخې له ورځي ترې وپوښتل غواړي دا خپل وطن دی وګوري. هغه په ډېرې بې صبرۍ د هو سر خوځوي. ړنده جینۍ د خپل خواږه وطن ښایست ګوري، خو همدغه شیبه کې ځانمرګې برید کیږي او جینۍ وایي زما سترګې بیرته وتړئ، زه نه غواړم دا وطن او د خلکو د مرګ شیبې وګورم. دا للویدیز هرات ولایت جلال آباد ته د راغلو هغو مماثلینو د تمثیل یوه برخه وه چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په تالار کې تر سلو ډیر ناست خلک وجړول، ځکه ګڼو پکې د خپلې سیمې تصویرونه لیدل. د سولې هنري کاروان په نامه د دغې ډلې مشر پریدون فکوري وای دا راتګ د سولې په ارزښت د خلکو پوهولو. د دې تمثیل موخه افغان ملت ته د سولې پیغام رسول دي. موږ وو ولایتونو ته د سفر نیت لرو. تاسو ولیدل چې په دې تمثیل کې جنگ، بدبختی او ستونزې وي. بدبختانه چې ورځ په ورځ جنگ او بدبختی زیاتیږي، او موږ غواړو چې د افغانستان د خلکو د ژوند یوه برخه خلکو ته لدی لاري وخایو. د هرات تیاتر د غشل لوبغاړي چې 15 سړی او 15 خځې دی وایي تر اوسه څلور ولایتونو ته سفر کړی او خلکو ته د سولې غږ رسولی.
د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د سویلي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وایي چې امریکا د ټاکنیزو کمیسیونونو په مشرۍ د ټاکنو بهیر له پرمختګ نه ملاتړ کوي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 1312 محلونو د رایو د بیا شمیرلو فیصله کړې. په لغمان ولایت کې چارواکي وایي چې د علیشنګ ولسوالۍ اداري ودانۍ ته څیرمه د یو موټر بم برید له امله څه ناڅه څلور کسه وژل شوي او شپږ ویشت تنه نور ژوبل شوي دي. د اروپایي ټولنې د سرحداتو اداره یا فرانکتس وایي چې د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د افغان پناه غوښتونکو شمیر له سوریایي کډوالو نه زیات شوی. د ترکیې ولسمشر رجب طایب اردوغان ویلي چې پوځیان په دې شرط د سوریې په شمال کې خپل پوځي عملیات بندوي چې د سوریې کوردي جنګیالي همدا نن له یوې څخه د سیمې څخه ووځي. د پاکستان صدراعظم عمران خان د سه شنبې په ورځ سعودي عربستان ته لاړ. قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری خپرونې دوام لري. ستا تاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.